شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته راکم کړی چې مخکې اعلان کړی و. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او یو ملکي وګړی وژل شوی. او په تونس کې د ډیموکراسۍ په پلوي د پاڅون لسمه کلیزه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی دی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. ټرمپ چې په تیره نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی دی. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویان وحیدالله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي،
وسلوالو مخالفینو یو له اکثره موادو ډک همې ټانک غوښتلې چې چاودنه ترسره کړي. نیکه مرغه چې هدف ته رسېدو مخکې پرمتي ځواکونو لوري اخیستل شوی، د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تمبول شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي او د بیز زیاته برخه ویجاړه شوې ده. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې څلور طالبان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په نښته کې لس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د روانې میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
دا لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاهد په کرکټ لوبغالي کې پلان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمانځل شوه. دغه پاڅون د دې باعث شو چې د دغه هیواد زورواکی له واکه وپرځول شي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل شي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبن له کبله چې له پرونه نافذ شو مظاهره منه دي. لس کاله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لري او په 2019 کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتي له کبله ځان ته اور واچاوه. د روسیا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه خبرې کړي. سرګی لاوروف او فیصل بن فرهان پرون په مسکو کې سره ولیدل. لاوروف له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیا غواړي ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پایته رسولو غوښتنه کړې. هغه همداراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پایته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسله والې ډلې جوړوي. او ملګری ملتونه وایي چې په 2000 کال له 2014 کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کالو. د سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو راپور چې پرون د جنوري په 14 خپور شو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلی دی چې 2014 کال له هغه راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي دي تر ټولو تود کال و.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بووري. سپینه مانی وای په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر ټاکلې حد ته راکم کړي. زادران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویه پختیا کې چا ته ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په کونړ کې ځوانان وای کار نه موندل کیږي.
کوشش کوو وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیرو کوو وظیفه لپاره.
د یو فلم د ستوري کیسه درته کوو چې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ موندلی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو لپاره هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه خود. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی تر دا نن ورځې پورې به په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شوی وي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
مننه ولسمشر شرم کتم په تیره سپتمبر میاشت کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه له 2500 تر راشکوي. اوس یو ځل بیا ټینګار البته د سپینې ماڼۍ په ویپان باندې دا خبره کړې ده چې دا به په نور هیوادونو کې هلته چې امریکایي ځواکونه دي بې پایه جګړې به پای ته رسوي یا دوامداره جګړې به پای ته رسوي. تلوانځب دا په داسې حال کې ده چې که څه هم تر اوسه پورې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په دې اړه تر اوسه تازه څه نه دي ویلي. مخکې په خپلو مرکو کې شنګار کړی و چې دا دته یوازې د امریکا ګټې مهمې دي، خو تر دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو همدارنګه د کلکیچونو نړیوال ډلې ټینګار کړی و چې ولسمشر البته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان امریکایي ځواکونه په مسنونه توګه وباسي. ولسمشر ټرمپ که هم اوس تازه دغه موضوع په اړه ټینګار کړی ده او دا یې زیاته کړې چې له افغانستانه به خپل ځواکونه وباسي، همدارنګه د افغانستان سربېره په نورو هیوادونو کې چې هلته امریکایي ځواکونه دي خپل جګړو هلته چې امریکایي ځواکونه په جګړو بوخت دي هغه ځای نه بیا خپل هیواد ته بیسنوي. خو په دې سربېره په افغانستان کې هم تر دې مخکې هم ویل شوي وو چې باید په افغانستان کله چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووځي یو مشخصه تګلارې او په مسلانه توګه خپل ځواکونه وباسي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې دا پریکړه کړې وه او په تړون کې راغلي چې خپل ځواکونه باید د جنوري تر 15 چې نن ده البته شمیر به کموي شمیر به چټوي، خو تر اوسه هم په دې اړه مشخص نه ده چې ولسمشر البته منتخب ولسمشر جو بایدن به دا پریکړه عملي کوي کنه، خو وبلیدل چې په راتلونکي کې د دغه امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن څه پریکړه کوي. بلې څنګه
ډېره مننه کور ودان. لکه څنګه چې مو واورېدل د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړی شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. د نه دي ویلي چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې کوم حد ته رسولی دی، خو مخکې هم ترامپ او د امریکا نورو چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی نن ورځې پورې به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. د سې شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو له هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو په اوس وخت کې کوم نوی حکم نه دی صادر شوی چې د روان جنوري تر 15 پورې 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخه ونیسي. روټرز خبري اژانس وایي د پینټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پال او دموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالفت غوسه زیاته کړي او د ترامپ د پایت رسیدونکو حکومت په اړه به اندیشنه تازه شي. ټاکل شوی دی چې همدانن پوری د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي، او لبلې خوا په پام کې ده چې د جنوري په 16 نوې ولسمشر جو بایدن لوړ وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي ک دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. د بل خولس مشر ټرمپ د دفاع مخکنی وزیر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستانه د پوځیانو د ژر نه ایستلو په خاطر له دندې ګوښه کړ. امریکایي شنن کې وایي ټرمپ غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په خاطر یې د امریکا په تاریخ کې نوم پاتې شي، خو نور امریکایي چارواکي او د کانګرس ځینې غړي فکر کوي چې باید تر هغو امریکایي پوځیان ونه ایستل شي چې په افغانستان کې د سولې څرک نه وي لګېدلی. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د می تر میاشتې له افغانستانه وزي. کانګرس د دسمبر په 15 د یو لایحه په تصویبولو د ترامپ حکومت مکلف کړ چې له افغانستان نور ځواکونه ونه باسي، مګر دا چې د امریکا له متحدانو او د افغانستان له حکومت سره پر همغږي وشي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکی استازي ویلي د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. لبلی خود ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نخته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبريال په قتلونو تورنو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلی شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همدارس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. ښاغلی صالح د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډېرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د مړو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي او میلیونونه نور د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په قرنټین کې دي، د کرونا ضد واکسین پروګرام چې تیره میاشت پیل شوی بیړنۍ اړتیا یې نوره هم سوا شوې ده. بلې خواته په امریکا کې د هغه محکوم اعدام بحثونه پرولي چې له کرونا نور رغېدلې. د دې موضوع تفصیل احمد اجمل ان وړاندې کوي چې هم دا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. انسه مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نشهیي موادو یو قاچاقچی اعدام کړ. په نوموړي د اعدام دا حکم په داسې وخت کې عملي شو چې هغه په کرونا ناروغۍ اخته و او سترې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې د دې مجرم کس اعدام تر هغې وځنډول شي څو هغه د کرونا ناروغۍ څخه ورغېږي. دا 250 کلن و، جانسن نومېده. د انډیانا په یو زندان کې په وژونکي پیچکاری اعدام شو. د په 1992 میلادي کال کې په یو لړ وژنو مجرم پیژندل شوی و. د دې په کرونا اخته محکوم اعدام په امریکا کې ولړ انتقادونه او بحثونه راپورته کړي. بلخوا سره له دې چې تیره میاشت نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو د عملي کولو کمپاین پیل شو، خو په نړۍ کې دا وایرس لا هم په چټکۍ خپریږي او د واکسینو د عملي کېدو بیړنۍ اړتیا یې نور هم سیوا کړې ده. وروستۍ شمېرې چې پرون د جان هاپکنز پانتون خپرې کړي دي، په هغې کې 1,993,146 کسان تر اوسه پورې د دې کبله مړه شوي چې نږدې 2 میلیونه کسان کیږي. همدارنګه دغه پانتون ډیټا یا معلومات ښیي چې دا ناروغي په چټکۍ په ځینو هیوادونو کې لام په چټکۍ په زیاتېدو ده. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې تر 2,000 زیاتې نوې پیښې د کرونا وایرس اخته پیښې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې همدارنګه د مړینو شمېر هم تر 45,000 واوښتې، البته له پایله تر اوسه پورې. مکسیکو چې کرونا ډېر ځپلې، دا هیواد هم تیره اونۍ تر ټولو په بد وضعیت کې و. لږ تر لږه 1,000 کسان د ورځې په مکسیکو کې د کرونا وایرس نه مړه شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې 2,000 مړینې ثبت کړې دي او همدارنګه د دغه هیواد په روغتیایي سیستم هم ډیر فشار راغلی دی او خبریالان وایي چې د ماتېدو په حال کې دی. همدارنګه په واکسینو برخه کې بیا په اروپا کې ډنمارک مخکې دی. د واکسینو پروګرام یې ډیر ښه روان کړی، چټکې روان کړی. تر اوسه پورې دا هیواد چې تقریبا څه کم 6 میلیونه وګړي لري، 2% خلک توانیدلی دی چې واکسینه کی چې دا پنړی کې تر نورو هیوادونو لوړ شمیره ده. البته د اروپا په سینو نورو هیوادونو کې هم د واکسینو پروسه روانه ده. تر ټولو بد وضعیت چې دی هغه بیا هم د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. د هیواد تیرونی شپږ ډیر زره نوی مړینې په خپل لیست کې اضافه کړي چې د کرونا وایروس سره د تړلې ناروغۍ له کبله رامنځته شوي.
ډیره مننه. خو له دې سره سره هیلې هم غوړېدلې دي چې واکسینونه به ټولو هیوادونو ته او ټولو خلکو ته ورسیږي او د کرونا مخه به ونیول شي.
دلته چې دا کوم ریپورت تاسو سره ما شریک په دې کې د کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې واکسین شته، کار ورکوي، یوازې دغه د عملي کولو او پلي کولو پروسه باید چټک شي څو زر تر زره وتوانېږي چې د کرونا دغه ناروغي کنټرول کړي. نو هیلي واقعا شته.
بله، تاسو اشاره وکړه چې تر ټولو زیات واکسین په اروپا کې، البته دنمارک خلکو ته ډېر تزریق کړی، لیکن په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات واکسین په اسرائیلو کې ورکړل شوی دی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې برخه کې ډېر مخکښ دی او هند هم له اسرائیلو غوښتل چې خپلې تجربې په دې برخه کې ورسره شریک کړي چې دوی څنګه وکړی شول دومره ژر ډېرو خلکو ته واکسین ورکړي. بهرحال ډېره مننه انسه.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل چې خلک یې له هر ډول پرمختګونو محروم پاتې شوي دي. د راپور ته غوښتي
د پنځشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو رسو زدران میشتو ورسواریو د قومي مخاورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونی وخل نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبري اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړي. د خوست د شمال دوه منده ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته ځانته خبري کوي.
مقدانو مندشتوي چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ. بیا طالب نه بس ګیله ته وکي دا د پېټفوک شي طالب یې په میک اچا سره وي دنیا لوستای چا سره بل دنیا لوستای چا سره بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورځ دا دوی په دوه ک سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لوی پختیا کې چا ته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پوره نشوي. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ موږ به ډیر اداره وتلیو چې د زدرانو قومي مشران ته او بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما او ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبا ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده کچری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو کوم ته وانډ ډیر ورکړ شي او دوی ته وسپارل شي نو لری نه ده چې دغه سوله ډیر زر کیږي او هغه سوله به کیږي چې موږ ورته څومره هیله لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیله لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ورسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمر جان زدران وویل
د زدرانو
ګانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خامې دي، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، ښوونځي ړنګ دي. هغه حقوق چې زادران ته باید ورکړل شوي وای، دوی لوی نفوس لري، نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د زادران میشتو سیمو کې د الکترونیکي تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوي، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک د ورته جوړ شي. تر څو پورې چې د زادران غوښتنه ونه منل شي، دا لري نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زادران ټولو میشتو سیمو کې به دا لرینه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سورې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو درېو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
دولس بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. په کونړ کې ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتۍ د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان چې په کار هم پوهیږي بیکاره پاتې شي. په دې اړه د راپور ته غوښتي
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دې تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی.
د تخنیکي تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د کونړ راپور اوس چمتو دی.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری اچولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه پیدا کیږي را ته کوشش هم ډېر وکړو وظیفو لپاره، وظیفې را ته نه پیدا کیږي. مجبور یو هم دې کار وکړو، کار هم نشته په دې رڼه باندې کار کور دپاره سالاره نفقه پیدا کړو. مزه نشته صرف خاص دغه مخدیم شان خوند نشته، هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې له کوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری اخلي او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. رورم او کغه حال دی روره چې ماښامې دی ورڅ را ته پراته دي، نیمې نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدورین او دغه نشته دی، بس ستاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
دغه ګمارنې چې کوم روان دي، دولتونو واټ مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکې په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقي او موږ مرکز کې هم در جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کموالی مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دی، هغې لپاره موږ امتحان واخیست
تقریبا یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا سادآباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغه ته ایزي کار وایي، هغه د همدې بنا به رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:30 بجې د دې ساعت لاندې خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او په دې برخه کې د ژمنه عملي شوې ده. ټرمپ پرون په یو لنډ بیان کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې 2 سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والی ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان شول. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د جنوري په 21مه، 23مه او 26مه نیټه ترسره شي. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث کړی او ملګري ملتونه وایي چې 2000 کال له 2014 کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و.
د روانې خپرونې په دوام کې د روغتیا پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمني.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع جالب براتون انتخاب کردیم، البته به نظر ما جالب است، نمیفهمم به شما جالب است یا نیست، شما هم قضاوت هات کردین. موضوع نقش قلب در بدن و امراض قلبی و در مجموع تأثیر قلب به تمام ارگان‌های بدن و به صحت موضوع بحث ماست. البته ما متخصص نیستیم، من متخصص نیستم، از او خاطر دکتر صاحب متخصص براتون دعوت کردیم، اونام دکتر صاحب سید خالد راشد، متخصص امراض قلبی. دکتر صاحب محترم، آقای سید خالد راشد، در مورد اهمیت قلب که یک کم که صحبت بکنین.
اصلا دیر اخو پختن هم بلا جالب ده، ځکه چې زړه د موږ تاسو وایو چې د بدن باچا دی، مرکز دی، او واقعا هم داسې ده. او که موږ تاسو وګورو په خپلو ادبیاتو کې زړه ته ډېره زیاته دغه شوې ده، کله چې د عواطفو خبرې موږ عزت استنو چې زړه مې درد دی، زړه مې پوک شو، کله چې موږ د درد او د غم خبره کوو نو چې زړه یې وچاودې ده، مړ شو. نو یعنی زړه چې دی هغه مرکزیت لري او همدغه شان ده. زړه اصلا یو پمپ دی چې هغه ټول وجود حجراتو ته د وجود ټولې برخې ته هغه وینه پمپ کوي او وینه ورته لیږي، او په دې شکل سره د ټول وجود د وینې د لارې نه د وجود ټولو حجراتو ته چې هغه په میلیاردونو حجرات دي هغوی ته غذایي مواد، اکسیجن د وینې د لارې نه رسیږي، او دغه شانې تقویتي مواد. او دا غینا کم فاضله مواد چې دی کاربن ډای اکسایډ دی او هغه وګړي او نور مواد دی هغه بیرته دغه دلار نه د وینې دلار نه زړه ته راځي او د زړه نه بیرته بیا په دې شکل سره هغه پمپ کوي بیرته د پښتورګو یا د ځیګر دلار نه او یا د کولمو دلار نه هغه خارجېږي او یا هم د خولې او د سږو دلار نه د پوزې دلار نه د خولې او د پوزې دلار نه نو په دې شکل سره زړه یو ډیر مهم غړی دی د وجود او د ټول وجود لپاره د اغوی د قوت د اغوی د تغذی او د اغوی د ساتنې مسؤلیت په غاړه باندې لري که خدای نه خواسته زړه 15 دقیقې ودرېږي تر 15 دقیقو پورې دماغ ته وینه ونه رسیږي نو انسان چې دی د یو غیر رجعي آفت دماغ سره مخ کیږي او هغه انسان چې دی هغه تمن برین ډیت یا د مغزو مړ ویو چې هغه بیرته بیا باندې کېدلی نشي نو په دې شکل زړه د وجود د ټولو نه حیاتي عضو ده اگر چې حیاتي ازانونم دي دماغ دي دیګر دي تصور دي سګي دي خو زه په دې ټولو کې ډیر مرکزی رول لري.
میهمان محترم دیګر ما محترم ډاکټر سید حبیب الله اروال رئیس امراض غیر ساری هم از طریق تلفن میهمان برنامه ما شتن. ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه. خب دکتر صاحب محترم، مسئله ایست که گفتیم نقش قلب یک کمه که به شنونده عزیز ما تعریف کنیم. دکتر صاحب خالد کمه گفتن موضوعات به زبان پشتو، اگر شما بسیار خلاصه روی اهمیت قلب یک کمه که صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قلب مثل که از نامش پیداست، قلب از دیگه در همه چیز ما که مثال میریم میگه قلبش هست، یعنی چیزی که بسیار مهم و با اهمیت باشه میگه قلب است. از اون خاطر است که قلب در بدن یک عضو حیاتی با بین اعضای حیاتی یک عضو بسیار مهم است. یعنی هرگاه خدا نخواسته اگر قلب فعالیت خود از دست میده، تمام وجود انسان فعالیت های خود از دست میده. فلهذا به این پرزه مهم و اساس وجود انسان که خداوند به چی ظرافت رو خلق کرده و ایره حکمت هایی که در موجود است که تا حال اصلا سباوت از واجد است که بفهم که چقدر حکمت ها در او است. دیگه به می خاطرم است که هر همه ساله به خاطر روز تجلیل قلب، روز جهانی قلب، شعارش هم تغییر میکنه و از یعنی هدف شعارش هم می باشه که چطور بتانیم ما از قلب خود حفاظت کنیم و قلب خود به صورت درست استفاده بکنیم. و قلب یک عضو بسیار مهم وجود است که در افغانستان متاسفانه مانند دیگر دنیا، اگر اجازه بدین ما میگم که در حدود 17.5 تا بیشتر از میلیون انسان ها در دنیا با از دست امراض قلبی سالانه زندگی خود از دست میده و تقریبا 37% تمام مرگ ها را تشکیل میده. یعنی سبب مرگ در دنیا اولین سبب امراض قلبی هایی، یعنی قلبی و رگ های قلب. دیگه ای بسیار مهم است و از مخاطرم است که در دنیا برای این مراکز بسیار خاص ساخته میشه که متاسفانه در افغانستان ما به دری رابطه داریم، فعالیت و کارهایی داریم، اما مراکزی که به صورت مجهز و عصری باشه نیست.
فرصت اول به شنونده های محترم میتیم ما یک اعلانک خود داریم، بعد از شماره های تلفون اعلان میکنم براتون بسیار آهسته آهسته. دکتر صاحب متخصص داریم، شنونده های محترم روی مسائل قلب اگر سوال کنیم بسیار خوش میشیم.
کو رحمت الله کو سین کندهار خبر کوم ډرن ول سوالی ابراهيم خليفه بابا لسم مال ډاکټرانه چې دا وختر ډاکټر صاحب خالد چې د زړه ناروغي خورا ډیر پیدا شوی دي اوس په جنگونو په افغانستان کې امنیتي وضع خراب ده، نو دا د خلکو پر دې زړه باندې د ښه بوجر ولې سیستم پیخه وشي یا کم تلفات یې چاته واړو. ځکه په افغانستان کې ټول خلک مسلمان دي، سره ورونه دي، ټول دیوې کلمې ورونه دي، نو دا چې کومې پیښې وشي یا کوم دغه وشي نو دا د خلکو پر زړه باندې ډېره ناوړه اغېزه کوي. نو دوی ته زه وایم چې په دې حالات کښې باید چې دا خلک دا ناروغي سره کوم مقامت وکړي. ډاکټر صاحب خالد ته که په پښتو باندې دا سوال را ته جواب کړي ډېره مهرباني به وي. په افغانستان کښې حالات ګوره بېخي خراب دي وروره، داسې ورځ به نه وي چې مړي په افغانستان کښې نه کېږي. نو د ټولې دنیا هغسې مسلمانې په اسلامي خوا بدېږي، هغو بزلونه ځوان دي اوس سړي هم نه وي جوړ دي، ګرد بزلونه بس ناروغ د زړه ناروغۍ سره به ټوله دنیا مخامخ وي. نو باید چې خدای پاک په افغانستان کښې سوله را ولي او خدای پاک دغه د جنګ ته غر له افغانستانه ټول کښې اسلامي نظام را شي او
ټول خلکو زړونه جوړ چاته به انشاءالله تعالی ټول د زړون ناروغي ورک شي.
تشکر زنده باشین. د یک شنوایی دیگه را بگیریم.
بله جناب نظر صاحب، تاسو ته او ټول ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم. زه هم زه خپل کوم تفسیر کول نه غواړم. الله تعالی دې وکړي چې ټول انسانان او ټول مسلمانانو ته د هر قسم مرض نه او د هر قسم مصیبت نه محفوظ وساتي. خو یو سوال لرم، دغه زړه بیماری واقعا چې دا یو مشکل بیماری ده، زه خپل تاسو نه یعنی تاسو سره نورستان نه خبرې کوم، دلته هم دغه زړه بیماری باندې ډېر زیات خلک مواجه دي. نو اکثر خلک چې دي ښه روغ جوړ وي، یعنی داسې خلک مونږ لیدلی دي چې هغوی مطلب ودونو ته تللي دي، ښه روغ جوړ خلک وي، یا جرګو مرکو ته تللي دي، خو هلته یو ناڅاپه زړه باندې دغه بیماری راغلي ده او خلک یې وفات شوي دي. نو زه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې دغه د زړه بیماری کوم داسې اسبابونه دي چې سړی باید د هغې نه ځان وساتي، مطلب د دې په هکله چې معلومات راکړي چې کوم داسې عمر نه سړی تاریخ وکړي چې هغې په وجه باندې سړی بل فرض کړلا غواړي زړه بیماری مرض نه نجات ومومي، کوم داسې کوم لارې چارې شته دي چې سړی د خپل وس مطابق د هغوی نه تاریخ وکړي.
یک شنونده دیگر را بگیریم. دکتر صاحب لطفا سوال را یادداشت کنیم. یک شنونده دیگر را میگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام، خوب هستین نظر صاحب؟ صدمن سرحال.
آن نادیه جان خوش آمدیم، بفرمایید.
خوش باشین دکتر صاحب. سوال من ای است که قلب من بسیار تکان میخوره. دکتر رفته بودم، دین روز از دکتر آمدم، دکتر خونم را چک کرد، وقت برام گفت که تو زردی زرد تو را گرفته. باز ما دوا داد زردی زرد من خوب مچ و مست نیست تو نمیفهمم. مقصد دکتر با ما گفت که قلب تو تکان میخوره. مقصد من قلب ما که تکان میخوره، سر من درد میکنه، امرایش چشمای من درد میکنه، استوانه یعنی روی من امرایش درد میکنه. اگر بشینم مثلا شته باشم بخیزم قلبم ضربه میزنه، میتو بسیار از روی قلب نفس ما تا تنگی میکنه. هیچ دوا گرفتیم هیچ تاثیر نمیکنه. ما که می از طریق زردی است یا از طریق حساب است؟ این را به ما دسته سایده گلونم معنی طریق گلونم دکتر گفت شاید است گوش گلو باشی.
یک دقیقه باشین اگر دکتر صاحب از شما سوال داشته باشه برای از اینکه مسائل تکنیکی است.
نه نه، خوردن داشت تکلیف به تو وقت نپیدا شویده او اولانه تکلیف ساتی چشو
تقریبا دکتر صاحب دو کال یو کال خود کیگی. ما تاول ست زیاره لره دکتر وال زیر زیری نوالی زولارم وینه می چیه کرد دو دریزل دیما وینه چیه کرد. دکتر ما ته ول شاید دیول شاید د ستوني تکلیف به ور سره سر مې دکې سترګې مې ور سره درکې زړه مې ستکان خوري نفس مې ور سره تنګي کوي. دکتر صاحب نه فهمم چې دا څه علامل ده. دوا اخلم دوا راته ګټه نه کوي. یو سیرین چې تیر کم ګلوکوز ور سره یې بیا په هغه حالت کې زه لږ ښه یم.
جانې ساتې زنګنونه یا د زنګون دا کومه فاصل چې دي مفصل یا دلاسونو بندونه دا خو درد نه کوي سره
مفاصل میگه درد میکنه یعنی مفاصل
من خواهی مفاصل
بندونه دی درد که این که نه
بله مثلا
بندونه می درد نکی سر می درد که سترگی می درد که زوری می تکان خوری نفس می تنگی که و سترگی دا عادی می خوادی که می لگلی گو سر درد که یه مقصد
خورده همی تاشی خو تاشی دوپاره خو دا بکار ده چه زیر مایناتی چه آقا باید سر تاور رسیدی تا دوین مایناتی او دا غیر طرف څنګه چې د زړه ګراف مثال دی چې تاسو د زړه ټکان زیات وي نو دا لیدل دي چې آیا د زړه ټکان په عادي شکل باندې د کمپونې د وجنم زیاتېږي خصوصا په حامله ښځو کې یا په هغه ښځو کې چې هغوی په اولاد زیږولو په عمر کې نو په هغه کې دا غیر وجنم پیدا کېږي کمپونې د وجنم پیدا کېدلی شي خو لیکن دا لیدل دي زیر لپاره د زړه ګراف دی چې هغه وشي او هغه ولیدل شي چې آیا د نظمي د زړه موجوده ده او که دا صرف ټکان زیات شوی دی. د دې سره څنګه چې د غشي د ستوني برخه کې څه التانات د څه کېدلی شي چې هغه د زړه امراض رامنځته کوي او د نفسنګي چې دا هغه کېدلی شي د والونو مشکلي نو دا ځکه د کومه د راډیو د لارې نه کېږي یو د زړه متخصص تاسو باید یا د داخلي متخصص تاسو باید نږدې نه وګورئ.
نادیه جان خی به یک ډاکټر متخصص باید مراجعه وکړین. بهتون شفای عاجل میخوایم. امیدوار هستیم که کمک کرده باشه مشورې ډاکټر صاحب ما. یک شنونده دیگر هم بگیریم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله هستم از کربلا بودم از گرفتی.
بله حمید جان بفرمایید. خوش آمدین.
خوش باشی. میخواستم از دکتر پرسان میکرم بعض مردم همی قلبش کلان میشه میگه همی جافش کلان شده. ای که لطف سوابه کدام علایم بسیار مریض مبتلا شد.
بله.
من مریضی مبتلا شده میگه قلبش کلان شده.
خو فهمیده شد آی قلب کلانی علایده یک مشکل است. بسیار جد تشکر از سوالاتون. یک لحظه سوال جواب بگیریم دکتر سیب سید طبیب اروال شما سیب اگر جواب میتین بعض سوالا را بفرمایین سیب.
بسیار جد تشکر. یک خواه میخوام که اطمینان بتون که هر مرض عادی و یا هر مشکلی که باشه حتما مرض قلبی نیست و بسیار بد محتاط باشیم. اما محتاط به این معنی که تشویش زیر داشته باشیم که هر تکلیفی باشه بگیم که تکلیف قلبی است و حتما شما ای و آن بکنید. ما از دوستای ما خوش میکنم که قسمه که پیشتر هم فکر کنم دکتر به این متخصص به این اشاره کرد که علائم خاص را که امراض قلبی داره در نظر گرفته باشه و اگر او علائم وجود داشته باشد در او صورت باید ترش یک متخصص داخلی و قلبی مراجعه بکنه و معاینات خود اجرا بکنه. در غیر از او حتمی نیست که در هر جای و هر همه امراض همه معاینات که ضرورت به امراض قلبی را در هر حالت به وجود داشته. به این شکل نیست که یک چکاپ ضرور است. یک چکاپ سالانه یا حداقل 6 ماه بعد اگر شما بسیار بهتر است. ما بهترین چیزی است که شما لطفا در چند چیزی که یک فعالیت فیزیکی خود یعنی ورزش به این چیزا تهم بگیرین در غذاهای خود کوچ کنین که از غذای بسیار چرب و شیرین استفاده نکنین و همچنان از دخانیات و الکل خود الحمدلله در افغانستان نیست و اگر از کم از این چیزا استفاده کم بکنین انشاءالله امراض قلبی کم خواهد بود و نخواهد بود. اما احتیاط بکار است. اگر در ابتدا تشخیص شو علاجش بیشتر آسان بهتر و آسان تر است و در افغانستان ممکن است انشاءالله خداوند شما را شفا بده.
تشکر دکتر صاحب. راشد شما چیز علاوه میکنین؟ مسئله کلانشتن قلبم یک سوال اساسی است. بخیر روی از او اگر باز نظر دارین بفرمایید.
زه خپل ما چې هغه نومانی ورو چې کوم خبر وکړه د کندهار نه افغانستان د وزارت پر اړتیا باندې او د نړۍ ناروغي مفاهیم مانی مې تفسیر کوم. اگر دا چې سټرس یا ذهني فشار یا پریشانی چې موږ تاسو ورته وایو دا په ځل باندې مستقیم تاثیر کوي او حتی هغه خلک چې هغه وړاندې نه ورله مخه د ژوند تکلیف لري هغه چې د ژوند حملې یا هر کټک چې ورته وایي د هغه د راتګ سبب هم کېدلی شي. متاسفانه زمونږ وطن خو مسلسل دغه شان حوادث سره موږ مخ یو څوک خپل فاګه د لاس ورکړي او څوک بچیان او څوک الله دې را وجهت آرام کې ولله جنو دې په وطن کې سول راوړي. نو په دې ټول حالتونو کې یو خ دغه دار چې موږ تاسو ته مانوي دغه لرو او هغه دار چې په تقدیر باندې ایمان او باور چې دی هغه د انسان زړه کوي کوي د انسان د حوادثو په مقابل کې هغه ته مقاومت بسي او هغه د تکالیفو نه انسان ساتي. ځکه قرآن کریم کې الله دې فرمایي الا بذكر الله تطمئن القلوب. د الله په ذکر سره هغه ژوند چې هغه مطمئن کیږي او کله چې زړه مطمئن شو د الله په یاد سره د تقدیر په یاد سره نو بیا په هغه شکل سره د زړه ناروغیو مخنیوی کیږي. د دې سره څنګه وقایه بل لوري چې د زړه ناروغیو وقایه څنګه کیدلی شي؟ د زړه ټولې ناروغۍ چې دي هغه مختلف شکلونه لري. یو شکل ناروغۍ د زړه چې دي هغه ولادي دي، یعنی یو څوک چې د مور رزګیږي نو هغه په د زیږیدای په مورداري شکل باندې هغه د باندې تکالیف سره د مور پر رحم کې مخ شوی دی دا هغه وجنه په دې کې د زړه امراض راوځي کیږي. چې موږ اوساسي خلک هغه ته اکثر د زړه سوري وایي چې زړه کې سوري موجود دی او پر رګونو کې تستون دی موجود دی رګونه یې اخوا دی خوشوي یو خدا تکالیف دی. د دې مخایې داسې کار کیږي چې د حاملګۍ په دوران کې میندې د ځینې دواګانو د خوراک دغه ونی کې چاره دوا پیدا نه خوري. هر دوا چې خوري د ډاکټر په مشوره باندې بلدار چې مې درې حاملګۍ په دوران کې باید سم د نسایملګۍ ډاکټرانو او د قابلو او د غوي مشورې واخلي او غوي سره د غوي لیدنه وکړي ورشي وتا خصوصا په لومړني درې میاشتو د حمل کې یا لومړني ټرایمستر کې وتل کیږي. د دې تر څنګ چې د شواګانو نه ځان ساتل چې د اسپرې او د نور شواګانو د حاملګۍ په دوران کې دا دا د ولادي د تکلیف اکثرا د دینه او بعضي د حاملګۍ په دوران کې بعضي خوراکونه دي چې هغه مثلا فولیک اسید دی مندي کمی اخلي نو هغه د هغه د کمښت په وجه باندې تکالیف لري کرامه کوي او دا سره نور ویټامینونه او منرالونه. نو د حاملګۍ په دوران کې متاسفانه زمونږ په وطن کې خصوصا زمونږ په ټولو اطرافو کې هلته حامله ښځو ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کوم چې هغوی ضرورت دی ژوند، یعنی اهمیت دی کنه ضرورت دی نو هغه څه خواړه ورکول کیږي نه د شاخه قانون نه هغوی فاران دغه کیږي مستثنا کیږي. او نه د ډاکټرانو او قابلیتانو سره د هغوی ملاقات زمینه مساعدېږي. نو دا یو مهم فکتور دی چې دا وشي. دوهم تکالیف د زړه چې دي هغه د زړه تکالیف دي چې د عمر په تېرېدلو سره د فزیکي لحاظ د نه فعالیت او دغه شانې د نامتوازنه غذا خوړل هغه د دې سبب کېږي چې په هغې کې د زړه د رګونو مشکلات دي. زړه رګونه بندېږي، غوړ زیاتېږي په وجود کې او په دې شکل سره رګونه بندوي. نو هغې لپاره دوه لارې دي. یوه لاره دا ده چې موږ ورزش وکړو روزمره، یعنی حد اقل شل دقیقې نه نیولې تر دېرشو دقیقو پورې موږ ورزش وکړو روزمره. او ورزش کې که څوک منډه والی شي خو ډېره ښه خبره ده، کنې عادي مزل کول جدي قدم وهل دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. او د بل طرف نه موږ په غذا کې کم خوراکي لومړنۍ خبره ده، دوهم متوازنه غذا. یعنې دا ضرور نه ده چې یو سړی سرمایهدار وي نو هغه به متوازنه غذا خوړلی شي. زموږ په اطرافو کې غریب خلک او زموږ متوسط خلک هغوی د ټولو نه ښه لیرې جمعه غستلی شي. سبزیجات او میوجات چې دي چې زموږ ستاسو وطن کې الحمدلله زیات دي، د دې نه باید زیاته استفاده وشي. او دغه شانې د سیګرټو د څکلو نه د هغې نه ځان وساتل شي.
بله امین جان، دکتر صاحب یک لحظه که یک شنونده وصل شده، تلفونشان مصرفشان بالا نره، ببخشید دیگه شنونده رو بگیریم بعد از او ادامه میتونیم. بله شنونده عزیز،
نخوز شده خبر کن دکتر صاحب نمو ده سوال ده جده ما ده کور والا شکر ده مطلب ده دریم یشتی گیهی بی ده خیلی لحظ ده دا خایلاس دا د مټ دا کی د دور دی بیا می د پټه وخیاله دا ما په خپل دا ما سره دا یره و چې دا هدا تیغ حمله پرانه شي هدا د تر دا خبره کوله چې نه دا بل ته بیماری دا شولډر جوائن دا څه خبره تر کوله دا خپل دې ته دې ته کوه په انتو شیش کې.
بله جواب پتیم بفرمایید سر.
دا د چپ لاس دردونه چې دي اکثره خلک د زړه دردونه چون په سینه کې پیدا کیږي او هغه انتشار کوي چپ لاس ته او د لاس په اوږدو باندې په مختلفو ځایونو کې د هغې احساس کېدلی شي. د دې وجې نه خلک اکثره تشویش کوي دغه دردونه چې پیدا شي مومه تشویش دی چې زه تکلیف لري. نو زه ټولو خاص وایم چې دا د ورور په ذهن کې دغه دردونه چې دي دا ممکن عضلاتي درد وي. د لاس عضلات چې دي هغه د توجه نه ول شوي یا ضربه خوړلي یا فشار لاندې راغلي کېدای شي د هغې د وجې نه دا درد پیدا شوی. دوهم دا ده چې د ملا د سیر فقرې چې دي خصوصا د ستوني په برخه کې سروایکل دغه ورته سپاین چې ورته ویل کېږي په هغې بخش کې کله د هغه اعصاب چې دوی طرف ته راغلي دي نو هغه د فشار لاندې راځي. د هغې د وجې نه هم د لاس دردونه چې دي هغه پیدا کېدلی شي. د دې سره څنګه لاس کله فریز شي یا یخ لکه موږ منجمد شي یو دغه لاندې پاتې شي نو هغه چې مخکې دوی خپله اسرائیل استعمال کړه شولډر جاینټ فریزینګ ده نو د هغې د وجه نه د هم دوی د کیلی شي دردونه پیدا شي. د دې سره څنګه عصبي دردونه چې دي د بل ځای نه کولی شي رجاتو کې درد دلته یي اصلا منشای په بل ځای کې. او پنځم شی چې دی نو هغه د زړه دردونه دي چې هغه رجات کې دي. نو دا ټول شیان چې دي د داخلي او متخصص له نظره ګوري، مثلا یو ساده خبره دا ده چې مریض ته موږ حرکات ورکو مختلف طرفونو ته خپل لاس اوخذي راوخذي او یا مختلف وضعیتونه واخلي په ناسته په ملاسته په ولاړه د دې سره درد زیاتېده چې د وضعیت د تغییر سره او په یو خاص وضعیت کې تغییر کوو نو ډېر امکان د دې دی چې دا د زړه تکلیف نه وي او دا عضلاتي دردونه وي او یا عصبي منشأ ولري. نو ښه دا ده چې بیا د عمومی داخلی داکتر سره یو ځل دغه وکړي لیدنه وکړي.
بله دکتر صاحب راشد تشکر که دکتر صاحب دیگر ما یک سلام علیکی کنیم برای اینکه تلفنشان قطع شد. دکتر صاحب دوباره خوش آمدین به برنامه ما. یعنی راستی هم که پیش از همه مریض نشدن خوب است، برای اینکه خب موتور ماشین بادی واری یک چیز است. بفرمایید.
خب بسیار سوال مهم است که اصلا ما سرزمین کار میکنیم که عوامل زیره که معلوم است اما دیگه هم در یفشا خصوص بخصوص در افغانستان که کدام عوامل باعث میشه که امراض قلبی یایی پیدا میشه. ما پیشتر یک اشاره کردم که تعدل مراد کردن در غذاهای خوردنی یعنی غذای سالم نوشجان کردن این بسیار مفید است و از مواد مخدر از سیگریت گرفته تا و هر نوع مواد مخدر و الکل از این اجتناب شود و همچنان در زم دیگه که یک از دیگه که بهتر و بیشتر و ورزش است یا کار فیزیکی فعالیت فیزیکی
که اگر اینی چی داره دوستان ما مراد کنه و در پالوی یک چیز یک عامل دیگه که در افغانستان فکر میکنم نظر و دیگه ممالک بیشتر باشه و تشاویشی تشویشی روحی مشکلات انواع مختلف که شما خودتان میبینید این هم سبب میشه. و یک عامل دیگه که خصوصا در شهر کابل او آلودگی هوا بسیار متاسفانه که زیاد سبب امراض گوناگون و به خصوص مرض قلبی میشه. اون دیگه اینمی عامل است که اگر از این ما خود نجات بدیم و روزانه کوشش بکنیم که انتظار مرض کنیم انشالله از امراض خطرناک و بسیار قیمتی قلبی نجات پیدا میکنیم.
بله خب دکتر صاحبا شما متخصصین هستین، خوب موضوعات تشریح کردین، بسیار جا تشکر، امیدوار هستیم که شنونده از اونا استفاده بکنن. منتها یکی چیزاییست که در دست خود انسان هاست، یکان چیزاییست که در دستشان نیست، مثلا خرابی هوا صاحب. منتها مثلا سیگرت کشیدن در دست خودش هست و برای در سیگرت نکش نی. حالا از او خاطر چی باید شود دکتر صاحبا که شنونده عزیز ما به زندگی خود اهمیت بده، به بی قلب خود اهمیت بده؟ این قلب خود ماشین است، اگر ایستاد شد پس کار نمیکنه. البته ما شما شکر مسلمان هستیم، منتها خداوند تعالی میگه که احتیاط کن، نظافت در نگاه بکن، سیگرت میگرد نکش، از این قبیلا هست. از او خاطر پشت مسائل دیگهش نمیگردیم. مهمترین مسئله که مثلا میگن کلسترول باعث از این میشه که خون چی رگا بسته شد و اگر یک دکه بخوره حتی فلج میشن و مثلا سکته قلبی میشه و از این قبیل مسائل. روی از این موضوعات هم به نوبت اگر کمه که گپ بزنین. اول دکتر صاحب راشد بسیار خلاصه شما بگوین که از چی چیزا اینا خودداری کنن. مثلا سیگرت خود اختیار خودشان است، چرا سیگرت میکشن؟ نیست بفرمایید.
مخکی ما یو ویل چې یو خودوی د سیگرت سکلو نه ځان وساتي، ځکه موږ تاسو عموما ډاکټران او ټول متخصصین او زړه بخش عموما ټول علمي څېړنې هغه دا سفارش کوي او دا سپارښتنه کوي چې موږ هغه دواګانې استعمال کړو چې هغه وینه نری کوي، لکه اسپرین. نو اوس اسپرین د دې لپاره خورو چې وینه نری کړي، حالانکه سیګرت بیرته زموږ وینه چې دا د وینې د پلن کېدلو صلاحیت زیاتوي. نو بیا د دې دوا هیڅ فایده هم نشته، لکه حتی که دوا واغستل شي کله چې موږ سیګرت استعمالو، نو سیګرت نو خود جدا خودداری وشي.
تشکر دکتر صاحب راشد. دکتر صاحب حبیب اروال شما هم می سوال مرا اگر جواب بتین، چیزایی که در دست خود انسان هاست باید اول خوب به صحت خود یک ذره جدی برخورد بکنن، برای اینکه وقتی که صحت هستن هیچ رأی نمیزنن، خبر ندارن که بیچاره قلب قدر زحمت میکشه، هیچ خبر نمیش وقتی که قلبش یک ذره ایسینوسون کد بعد از اون خطا برو پیش دکتر و از این قبیل مسائل. چی میگین دکتر صاحب اروال؟
بسیار موضوع مهم و اساسی است. ببینین وزارت صحت عام در مجموع در افغانستان تقریبا 45% تمام مرگا را امراض غیر ساری تشکیل میده که از این جمله 21% از سبب امراض قلبی. شما ببینین امیر یک سنجش کنین که از امراض قلبی و عوامل نزی همین استفاده از مواد مخدر، همین مسئله را که جناب دکتر صاحب راشد گفت، این نمی مسائلی است. منتها وزارت صحت عام با تاسف که تا حالا برای کنترل امراض غیر ساری هیچ نبود، یه خاطر نداشته، چون ما همیشه مرتبط با دونر بودیم و دونر علاقه به کنترل امراض ساری دارن و غیر ساری. اما ما تلاش های خود آغاز کردیم و امیدوار هستیم که انشالله اسم که دکتر به شرکت کمپاین های خوبی را به خاطر حفاظت جان خود و امیدوار هستیم که انشالله در آینده پروگرام های خوبی داشته باشیم.
بسیار خوب، امیدوار هستیم برنامه مفید واقع شده باشه به شنونده های محترم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب سید خالد راشد متخصص امراض قلبی، دکتر صاحب سید عبدالله اروال مسئول کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه دولت اسلامی افغانستان، و از شنونده های محترم هم تشکر. والد پستین و جامون الورنگا و والد پستین و جامون الورنگا و اتا ستا خمار استی جو پما اور ولا جاوا اور ولا جاوا اتا ستا خمار استی جو پما اور ولا جاوا اور ولا جاوا
سفاری دلاله آسمان مسافری سفاری دلاله آسمان برام موری سوپ زن برد کبینا لاله آسمان برام موری سوپ زن برد کبینا لاله آسمان ولی به مستی نجامو نلوارنگا با 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 ولی به مستی نجامو نلوارنگا با الله تاکمار استدوم ما ور ولگا و ور ولگا و الله تاکمار